کابل کې د سهار لس بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، زه فریبا ظاهر مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې ډېره برخه یې د سندرو میلمانه خبرونې ته ځانګړې سوې ده، خو په سر کې لنډه خبرې برخه هم لرو. په دې کې به د افغانستان د سولې خبرې د پیلېدو په اړه د افغان حکومت څرګندونې واورې، خو تر هغه د مخه خبرونه لرو. مهم خبرونه سرچې کې اروپایي ټولنې یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې تاوتریخوالی ختم کړي. د کندهار چارواکي په دې ولایت کې د شاوخوا دیرشو وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو خبره کوي، او د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي د کورونا وایروس د وبا له ګواښ سره د اولمپیک لوبې راتلونکی کال په توکیو کې ترسره کیږي. د خبرونو تفصیل: په افغانستان کې د اروپای ټولنې ماموریت او د کاناډا سفارت په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د سولې د پروسې په زیان وبلل. دوی په یو غټ بیان کې چې پرون ناوخته یې خبر کړی ویلي، د افغانستان شخړه له پوځي لارې نه سي حلېدلې او د تاوتریخوالي نه منونکي لوړ حد د سولې له بامفهومه پروسې او د ملګرو ملتونو د منشور له اصول سره په ټکر کې دی. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر زیاتولو افغان حکومت، امریکایي چارواکو او نورو سازمانونو هم انتقادونه کړي دي. په همدې ترڅ کې د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د هاوان د لګېدو له امله یوه ښځه او پنځه ماشومان وژل شوي دي. د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دغه هاوان پرون یک شنبه پر یوه کور لګېدلی دی.
دې پیښه کې پنځه ماشومان او یو مېرمن شهیدان شوي دي او څلور نور ماشومان زخمیان دي چې عمرونه د دوو نه تر لسو کلونو پورې دي.
شغله خوګرنی وای معلومه نه ده چې دغه هوان د چا له خوا توغول سوی. خود پیښه په وخت کې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ وسلواله شخړه روانه وه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. اخو د کندهار چارواکي په دې ولایت کې د شاوخوا دیرشو وسلوالو مخالفینو د وژلو خبره کوي. د کندهار د 215 اتل قول اردو د رسنیو دفتر ویلي 25 وسلوال طالبان هغه مهال وژل سول چې د شاولي کوټ ولسوالۍ په لوی کاري سیمه کې پر افغان ځواکونو د برید پلانولو په نیت راټول سوي وو. د دغه قول اردو اعلامیه وایي د پلان تر تطبیق د مخه د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکني بریدونو شانسو. په یو بل خبر کې د کندهار د امنیه قومندانۍ د رسنیو دفتر ویلي چې په میوند ولسوالۍ کې وطن وسلوال مخالفین د امنیتی ځواکونو په ځوابي برید کې وژل سوي او 15 نور ټپیان دي. د امنیه قومندانۍ د معلوماتو له مخې دغه وسلوالو د میوند ولسوالۍ د قلعه شامیر، عزیز آباد او لوی کاریز پر امنیتی پوسټو برید کړی وو، خو په شاوتن بولسول. د کندهار امنیه قومندانۍ وایي په دې برید کې امنیتی ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلی. طالبانو د دواړو پیښو په اړه څه نه دی ویلي. زموږ اخله آزادۍ راډیو لري. د بریتانیا پولیس وایي په برمنګام ښار کې په چړو د خلکو د وژنې او ټپي کېدو په اړه څېړنې کوي. د پولیسو په وینا پرون په دغه ښار کې یو تن په چړې وژل سوی او څو تنه نور ټپیان سوي دي. دا پېښه په هغه سیمه کې سوي چې په میخانو او رستورانتونو یې ډېره مشهوره ده. اسوشیتد پرس خبري اژانس د ویست میډلندز د پولیسو په حواله ویلي چې دا پېښه له تروریزم او یا له داسې څه سره نه تړي چې له کرکې راپورته سوي وي. ایران ظاهرا دغه غیژنیون کې د اعترافاتو ویډیو خبره کړې چې په اعدام محکوم شوی دی. پر دغه سزا د بشري حقوقو ملاتړو ډلو او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ انتقاد کړی دی. نوید افکاری د ایران له دولتي ټلویزیون څخه په خبره کړې ویډیو کې وایي یو کس یې په چړې وهلی. اېدا سوي چې د اعتراف وویشت کلن افکاری د فشار په نتیجه کې کړی، خو په ټولنیزو رسنیو کې په بل خبره سوي غږیز پیغام کې افکاری ویلي چې دغه ناسم اعتراف ته مجبور کړای شوی دی. د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي د کورونا وبا له ګواښ سره د اولمپیک لوبې راتلونکی کال په توکیو کې ترسره کیږي. د دغې کمیټې مرستیال جان کورتس اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې د لوبې تر راتلونکي کال پورې ځنډول سوي وي، خو وایي بل کال که د کورونا وبا وکنه و دا لوبې به کیږي. د دې لوبو لپاره د 2021 کال د جولای د 18 نیټه ټاکل شوې ده. بریتانیا وایي په یوه ورځ د کورونا وایروس نږدې 3000 مثبتې پیښې ثبت کړي چې د لمې میاشتې تر ټولو لوړ شمیر دی. له دې سره د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په بریتانیا کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې 3,45,514 ته ورسېده. په بریتانیا کې په کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغۍ د مړو شمیر تر 1,48,600 زیات دی. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایروس تخته کسانو شمیر 22 میلیونو ته رسېدلی دی. او یجی منجیل د چک جمهوریت یو فلم ډایرکټر دی چې لډیر مدیر روغتیایي ستونزو له کبله د 2 کلونو په عمر ومړ. نو موري په 1918 کال کې اوسکار جایزه اخیسته و. دغه میرمن اولګا منجلی و پرون د خبر ورکړ. منجیل په 1918 کال کې په پراګ ښار کې زیږیدلی و. دا خبرونه کولی سي د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا ولولي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم ورزو د خبرونه د خبري برخه ته. د افغانستان د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې له طالبانو سره د سولې خبرو په پیلېدو سره به د دولت مرکزي پلاوي پر اوربند ټینګار وکړي. تر اوسه په دوه کې د بین الافغاني خبرو دقیقه نیټه معلومه نه ده، خو د جمهوریت ریاست لمړی مرستیال وایي د حکومت مذاکره کوونکې ډله هغه وخت دوه ته سفر کوي چې لمړی د قطر حکومت د طالبانو د هيئت د چمتووالي ډاډ ورکړي. سلام محمد صالح په دې اړه تفصیل راکوي.
د جمهوریت ریاست لمړی مرستیال ډاډ ورکوي چې د حکومت مذاکره کوونکې ډله هر شیبه چمتو ده د افغانانو په خپل منځي مذاکرو کې د ګډون لپاره قطر ته لاړ شي. خو امر الله صالح برایي رابلل سوي بحث ته وویل ستونزه د طالبانو په مذاکره کوونکې ډله کې ده چې تر اوسه دغو مذاکرو ته چمتو سوي نه ده.
په عام اصطلاح توپ د طالبانو په میدان کې دی. هر وخت چې د طالبانو پلاوی قطر ته ورسیږي او د قطر حکومت ډاډ راکړي چې د طالبانو پلاوی خبرو ته لازم چمتووالی لري، زموږ پلاوی تک ته چمتو دی.
ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي د طالبانو په مذاکره کوونکې ډله کې وروستي بدلونونه د ځینو اختلافاتو ښکارندوی کوي چې پاکستان ته د طالبانو د یوه هیئت تر سفر وروسته اعلان نیږي. طالبانو د شنبې په ورځ مولوي عبدالحکیم حقانی د خپلې مذاکره کوونکې ډلې نوی مشر عباس ستانکزی، د دې ډلې مرستیال او محمد نعیم وردک په خطر کې د سیاسي دفتر د نیوی ویان په توګه اعلان کړل. مخکې ویل کېدل چې عباس ستانکزی به د مذاکره کوونکې ډلې مشر وي. د سولې بین الافغاني خبرې چې د مارچ میاشتې لسمې ته پلان سوي وې د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافاتو له کبله وځنډېدې. اوس چې د بندیانو تبادله بشپړه سوي لا هم دقیقه معلومه نه ده چې د افغانانو خپل منځي مذاکرې به کله پیلېږي او څومره وخت به دوام کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر نیوی ویان محمد نعیم وردک تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دی هم نه پوهېږي چې مذاکرې به مشخصا کله پیلېږي. د جمهوری ریاست لومړی مرستیال امر الله صالح وویل حکومت د سولې مذاکرې په اونیو یا میاشتو پورې نه منحصر کوي.
ما مذاکرات مقید
موږ مذاکرې په اونیو میاشتو او ورځو پورې نه مقیدو. زموږ د عزت بحث دی. که مذاکرې د باعزت سولې سبب کیږي په یوه ورځ مخته ځو. که موده وغځېده موږ د چا مهالویش پر ځان نشو تپلی. موږ ته مهمه موضوع دا ده، دا بحث چې تاسو اوس دلته جوړ کړی تر سولې وروسته هم امکان لري.
د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د ژر پیل په هدف د افغانستان د سولې لپاره د واشنګټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم قطر ته تللی دی.
کابل چپ رسپانو هم د بین الافغانی خبرو لپاره د طالبانو پر پلاوی او نورو اړوندو مسایلو مقاله لیکلې دي چې غټه کې له ناجی صفای اورو.
مسیر رسپانې د طالبانو نوی یویش کسیز پلاوی ته به اشاره لیکلی چې په ټیم کې یوازې قطر میشته طالبان نه، بلکې د طالبانو د رهبری شورا مهم غړي هم شامل دي. رسپانې پوښتنه کړې چې طالبانو ولې نوی پلان اعلان کړی او دا بدلون به د سولې پر خبرو څه اغیز وکړي. د سرمقال لیکونکي په باور د خبرو لپاره داسې یو ټیم ته اړتیا و چې تر ډیره پورې د پریکړو صلاحیت ولري او په مذاکراتو کې وروستۍ خبره هم وکړی شي. او همدې دلایلو پر بنسټ د طالبانو په پلاوي کې بدلون راغلی او نوی ټیم یې ټاکلی. مسیر ورسپانې ټینګار کړی چې افغان حکومت ته هم پکار ده چې یو باصلاحیته ټیم وټاکي چې د سولې په برخه کې پرمختګ ته لاره هواره کړي. سرمقاله کې په دواړو لورو غږ شوی چې اوس د نرمۍ وخت دی او دواړه لوري باید تر وروستي حده نرمي وکړي او ټول تمرکز یې باید د سولې د خبرو په بریا او پرمختګ وي. دنیا ورسپانې په حکومت او طالبانو غږ کړی چې اختلافات شاته پرېږدي او پر سوله تمرکز وکړي. ورسپانې وړاندې لیکلي اوس چې د افغانستان د سولې پروسه د مخامخ بین الافغاني خبرو پړاو ته رسېدلې له تازه ستونزو سره مخ شوې ده. سرمقاله کې د ملي روغې جوړې د عالی شورا د غړیو د ترکیب پر سر د ارګ او سپیدار ترمنځ اختلافات او په قطر کې د طالبانو په دفتر کې اختلافاتو ته اشاره کې راغلي. دا ټول د دې لامل شوي چې د سولې پروسه وځنډېږي. رسپانې ټینګار کړی چې نور باید له رامنځته شوي فرصت څخه ښه ګټه واخیستل شي او له خپل منځي اختلافاتو ډډه وشي. سرمقال لیکونکي په سیاستوالو هم غږ کړی چې د اختلافاتو پر ځای د هڅه وکړي چې د افغانانو هیله پوره کړي. او هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په سرمقاله کې پوښتنه کړې چې په مذاکراتي پلاوي کې بدلون به کومه پایله ولري. ورځپاڼې لیکلي له ملا شیر محمد عباس ستانکزي څخه د مذاکراتي ټیم مشري یوه خوندي مشر مولوي عبدالحکیم ته ورکړل شوې ده او ادعا یې کړې چې ستانکزي په روسیا، هند او پاکستان کې روزل شوی. د سرمقال لیکونکي په وینا مولوي عبدالحکیم چې د طالبانو قاضي القضات هم بلل کېږي د طالبانو د مخکيني مشر ملا محمد عمر نږدې ملګری و. د ورسپانې په باور پاکستان ته د موخې ترلاسه کولو لپاره طالب ډل تیر باسي او دا ډله نه پرېږدي چې له افغان حکومت سره سوله وکړي.
دوستانو مخکې تر دې چې د موسیقي خپرونې ته ورسو یو بل راپور هم لرو. د سپتمبر 8 د پاکې هوا د ورځې په نامه نومول سوې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د چاپیریال د اصولو د نه مراعاتولو له امله د دغه هېواد د لویو ښارونو هوا دومره ککړه سوې چې ډېری خلک یې په بېلابېلو مرګونو ناروغیو اخته کړي دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره هم دا مني چې د چاپیریال ککړتیا په لویو ښارونو کې ډېرې ستونزې راولاړې کړي، خو دا اداره هم هڅه کوي چې زیانونه یې راکم کړي. خان محمد سین پراپور کې
ورو. افغانستان کې د سپتمبر 8 د پاکې هوا په نامه نومول شوې ورځ په داسې حال کې نمانځل کېږي چې د دغه هېواد د لویو ښارونو اوسیدونکي د هوا له ککړتیا شکایت کوي. متی ولا او عبدالبصیر آزادی راډیو ته وویل
نا وخت چې شي الودګي او ګرد غبار ډیر زیاتی په کابل کې موټر ډیر زیاتی شوی. بل د دیسو طرف ته چې دا کمی بټیګان د دې الودګي ډیر زیاته د کابل ماحول ډیر زیات خراب کړي.
دوی دی او دا خور دی کباران او شخه خټي او باران وڅي بس بیا نو دوی دا اوس ورستنم ګډ ورده کابل خار کې ګاډي چلو دوی ډیر بازار
د چارو په هان وای د ونو زنګلونو او شنو ساحو لمنځتل د هوا د ککړتیا ستر لاملونه. میرویس خوګیانی آزادی راډیو ته و.
ځنګلونه په افغانستان کې یو طبیعي نعمت دی. کله چې دلته د انسان مداخله پکې رامنځته شي او هغه د ضرورت وړ ونی وي، کاربن ډای اکساید نه تصفیه کیږي او اکسیجن آزاد هوا ته نه ځي چې هوا ککړیږي. دا ډیر زیات د اندېښنې وړ خبره ده، په خصوص په اورسپاتو هیوادونو کې لکه په افغانستان کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي ککړه هوا د سرطان، نری رنځ، د زړه، د پوستکي او داسې نورو ناروغیو لامل کیږي. د دغه وزارت د بیان مرستیال نورالله ترکی آزادی راډیو ته وویل
حکومت خارونو کې چې هوا ککړه وي په موږ خارونو کې ناروغي زیاتې پیدا کیږي. چې پندیس اس نړیوال روغتي سازمان دا خودل چې په هیواد کې ډیر سلنه دغه د پوستکي سرطان ناروغي پیدا کوي او درې څلوېک سلنه نور ناروغي دغه ککړې هوا څخه رامنځته کیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي د افغانستان د خارونو د چاپیریال او پتیره د هوا ککړتیا په یوې ملي ستونزې اوختیا او دولت هڅې تیزی کړي چې کمولو ته تخنیکی تدابیر پراخ کړي. د دغه ادارې د عامه اړیکو مسؤل محمد قاسم رحیمی آزادی راډیو ته وویل
مقررات به طرز العمل های حقوقی و قانونی که در این زمینه وجود داشت
په دې برخه چې کومې مقررې او کړنلارې موجود وي د هغوی نیمګړتیاو ته په کتو تعدیل شوي. سکل په ټولو لوړپوړو ودانیو او تصدیو کې د هوا فلټر کوونکي وسایل به نصب شي. زموږ د ادارې په لټون کې به د ښار په ټولو ساحو کې وساري او د شرکتونو ودانیو مالکان مکلف دي چې مقررې عملي کړي.
ښاغلی رحیمی وویل د چاپیریال د تنظیمولو او د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره له سو وزارتونو جوړه یو صلاحیت لرونکې کمیټه په کار بوخته ده. د هوا د ککړتیا لاملونه جګړې، د نفوس زیاتوالی، مهاجرتونه، بیوزلی، پرته له پلانه د ودانیو پراختیا او داسې نور په ګوته کړل.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دوستانو د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو پورې دوام لري، خو نوري خبري خبرونه به وروسته واوري. دمګړې د سندرو میلمانه پروګرام دی چې تمنا واحدي وړاندې کوي.